یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آذری رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: په پنجشیر کې له دوو خواوو شدیده جګړه روانه ده. په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرجوب دي اړولې دي.
وز د ازماین والا یم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني.
ملګري ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه کانفرنس جوړوي. د نورستان اوسیدونکي د پارون اسد آباد پر سړک د درېدلې کار د بیا پیلېدو غوښتونکي
واوره ناتنن وخت نږدې کېږي، هوا یخې دي او دا جرس بند پای شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي.
د هلمند مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي نور سندرې نه وایي،
ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نسوي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د افغانانو تګ را تګ کم شوی دی.
فوجنې لکې هلته وي، طالب یو نه لکې، مطلب د کندهار او د بولدک د سیمې پر تذکره باندې راځي، د دې خوا اوریجنل شناخت کارت دی، دا خوا تذکره ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو د یو مهم کانفرنس کوربه وي. امرالله صالح وایي چې له هېواده نه دی وتلی او استرالیا او نیوزیلند د کورونا وایرس د مواردو د زیاتېدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په ژنیو کې جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم برخه اخلي او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه پکې وشي. د ملګرو ملتونو وایند ستيفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویل چې دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری وایند بابر بلوچ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته ونه روي. د بلوچ په وینا پر روان میلادي کال کې له شپږو لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه شوي چې په سلو کې اتیا یې ښځې او ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستان د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. انټونی بلینکن تیر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې په دوحه کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوه تروانې موهل ته له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلنکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او له افغانانو سره به وګوري او بیا به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په آنلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د زرګونو کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر هم پلان لري چې راتلونکې اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل چې لوید آستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر د دې هیوادونو مننه وکړي. په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسی ردوي چې ګنې دی له افغانستانه وتلی. ښاغلی صالح په یو ویډیویي پیغام کې چې تېره شپه څو رسنیو خپور کړ وویل:
هغه راپورونه چې زه له خپل هیواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دشمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، تروریستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو، خو د خپل هیواد دفاع مو کړې ده.
ښاغلی صالح تایید کړه چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت د جبهې وسلوالو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو دریو نه مخکې له پنځیر پرته د افغانستان پر ټولو ولایتونو ولکټینګ کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیالې د کسوو له ولسمشرې ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستلو له هڅو سره د کسوو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان له مخې میرمن هاریس هغو افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې و د موقتي ځای ورکولو په خاطر د کسوو د ونډې ستاینه وکړه. د ولسمشرې عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو منلې ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالاتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په استرالیا او نیوزیلند کې د کووید 19 د مواردو زیاتېدل ښیي چې دا هیوادونه د دې ناروغۍ د نوې دلتا بڼې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د څه باندې 1.5 سوه مواردو او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یوه کس د مړینې راپور ورکړی. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګرېوان دي. استرالیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نویو مواردو په ورځني شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي او له خلکو یې غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي. خو په نیوزیلند کې بیا د روغتیا مسؤولو چارواکو ویلي دي چې د یوه کس له مړینې سره سره د کورونا د خطرناکې دلتا بڼې د مخنیوي نښې نښانې لیدل کېږي. او د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردن د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې دا وروسته له هغه چې د اوکلند په یو بازار کې په یوه تروریستي حمله کې اوه کسان ټپیان شول. صدر اعظم نن د دې برید په اړه د جزئیاتو د څرګندونو پر مهال وویل دا به د هغه قانون پر تصویب کار وکړي چې دا مهال په پارلمان کې تر غور لاندې دی او له مخې به یې تروریستي حملې شدید جرم وګڼل شي. میرمن آردن زیاته کړه چې هڅه به وکړي دا قانون د دې میاشتې تر پایه تصویب شي. یو سریلانکایي وګړي چې په 2011 کال کې نیوزیلند ته تللی و او د داعش ډلې له افراطي نظریاتو په تړاو له 2016 کال راهیسې تر څار لاندې و پرون د چړې په ګزارونو اوه کسان ټپیان کړل. دای وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
خبرونه مو واوریدل. د اسری رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. ملګری ملتونه وای د سپتمبر په 14مه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنی ټولولو یو کانفرنس جوړ کړي چې په دې هیواد کې د بشری مرستو د کمی ستونزې هوار شي. بلې خواته د رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتونو نورو حقوقو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مالی مرستې برابر کړي. خو دا مهال د دې چانس نشته چې امریکا دې په مستقیم ډول د طالبانو په مشهي د افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي. د دې موضوع نور حال اجمل اندراکوي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو پراخ کانفرنس سره وبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه کانفرنس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د شغورنې بشردوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویان بابر بلوچ لنړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز بل خواته ونړوي. د د پوینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بېځایه شوي چې 80% ښځې او ماشومان دي. بلخوا رپورټونه د امریکا د کانګرس ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس خید ملګر ملتونو د بشری مرستو د ادارو په شمول یو شمیر نړیوال سازمانونه تمویل کړی چې په افغانستان کې بشری مرستې ورسي. خو د دې سرچینو په وینا دم کړی عملاً د دې چانس نه لیدل کېږي چې امریکا د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره مالی مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د پخانی نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتی، دفاعي او ملکی برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالی ملاتړی هیواد وو. په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتولۍ، پراختیایي پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوی. د رویټرز خبري اژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته لنجدي سرچینو چې د محل د دې هیواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګه د جمهور غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله ریپورت ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نږدې باور دي چې په افغانستان کې د ننه کورنیو بې ځای شو کډوالو او مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو خپل د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لږ تر لږ د وس لپاره د مالی مرستې اراده نشته. رویټرز د امریکا د سنا د یو لوړپوړي همکار له خولې ویلي دا به ستونزمنه وي چې د کانګرس غړي د داسې یو څه په ترسره کولو قانع شي چې هغه د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهوري غوښتونکو د یوې سرچینې په حواله هم رویټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهوري غوښتونکو استازي به داسې هیڅ طرحې ملاتړ ونه کړي چې له لارې یې طالبانو ته پیسې ورکول شي. د سرچینې همدارنګه ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغې افغانستان کې نوي حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره یې کار کړی له افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو هم داسې نښې نښانې ښودلي چې ښایي د بشري مرستو د نړیوالو سازمانونو له لارې افغانستان کې خپلو بشري کومکونو ته دوام ورکړي، خو دمګړې په لویدیځ کې داسې څه اراده نشته چې په مستقیمه توګه د په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوي رامنځته کېدونکي حکومت سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هڅه کوي د یوې وسلوالې ډلې څخه ورو ورو په یو حکومت بدل شي چې په دې صورت کې به افغانانو ته د تعلیم، روغتیا، حکومتولۍ او نورو برخو کې د خدمتونو د رسولو مسؤلیت ولري. افغانستان کې چې لا د مخه د جګړو، کورنۍ بې ځایه کېدلو او وچکالۍ له کبله پکې میلیونونه وګړي د لوږې او بې وسلۍ له بحران سره مخ وو، وروستي سیاسي او نظامي بدلونونو پکې بشري بحران نور هم پراخ کړی او د هغه کسانو شمیر په چټکۍ لوړ شوی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نن ماسپښین له 2 تر 3 بجو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او له افغانستان سره په مرستو خبرې کوو. تر شنه اسمان لاندې خبرونه مه هیروي. نن ماسپښین له 2 تر 3 بجو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان وای د پنشیر مرکز ته نږدې شوي دي، خو د مقاومت جبهه دا اداره دوی او وای هلته د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت له ټولو خواو محاصره کړی او ژر به په بشپړ ډول ونیسي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد واسق ازادي رادیو ته وای
د پنشیر په اړه باندې ورستي معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی دا او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند سوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډیر سوکر وان کړی دي ترڅو ملکی خلکو ته زیان وانه وړي او طلب تر رسیږي. په دې خاطر باندې ډیر سوکر وان دي.
خو په پنشیر کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي هیڅ کله له مبارزې لاس نه اخلي او د دې جبهې ځینې نور غړي د طالبانو ادعاوې ردوي او وایي چې طالبانو چندان پرمختګ نه دی کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
په کابل کې د شاهزاده سرای فعالیت نن بیرته پیل شو. د صرافانو ټولنې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې شاهزاده سرای ورسره په ټول افغانستان کې د صرافانو فعالیت بیرته پیل شوی دی. په دې اعلامیه کې د غشان ویل شوې چې شاهزاده سرای د افغانستان مرکزی بانک سره په همغږي دغه ګام پورته کړی. شاهزاده سرای ورسره نور ټول بانکي خدمات له تیرو 3 اونۍ راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو په ټپه درېدلی و چې لامل یې خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وې. د وستنو نند پیسو نړیوال شبکې تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت بیرته سره پیل کړ. د پیسو د لیک دغه نړیوال شبکې تیر ورځ په وی اعلان کې وویل چې دوی له افغانستان سره خپل فعالیت بیرته په عادي ډول پیل کړی دی. د دې شبکې د معلوماتو لمخې په تیر درې اونۍ کې له افغانستان سره د دې شبکې فعالیت د نه کولو لامل هغه افغانان چې غوښتل یې د خپل سوداګرۍ په مخه له دې شبکې پیسې ولګدوي په میلیونونو ډالر زیان لیدلی. د پیسو د لیک نړیوال دغه شبکې شاوخوا درې اونۍ وړاندې هغه مهال خپل فعالیت په افغانستان کې ودرو چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه ونیول او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپېته پوله، یو ایرو یو سل یو افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل ولس افغاني، یو سعودي ریال دوه ویش افغاني پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني شپاړس پوله، زر هندي روپۍ یولس سوه افغاني او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه درویش افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي راډیو واوریدل. د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي وایي ویر لري چې دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. له بلې خوا په غزنی کې خلک وایي چې په وروستیو کې د ایښودل شویو ماینونو له کبله د خلکو مرګ ژوبلې زیاتې شوې دي.
یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګردله لاس ورکړ. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې پنځه کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. د دغه مینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له مینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کار شمیرې نه خي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه مینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه مینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه مینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند، حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاس ورکولې د مو غوښتنه دا د ذات زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ را تکو کې دا شاوخه کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
د نورستان اوسیدونکو وایي په پخوانی حکومت کې د اسدآباد او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو له کومې ورځې چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي پر دې سړک کارونه په ټپه ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون، اسدآباد او په نورو نیمګړو پاتو پروژو ژر کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
مولای کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وای ولایت ته له کونړ غزیدل سرک تنګ او په بد حالت کې پروت دی او د دې سرک د جوړولو او کیرکولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځندېدل دي چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیګه مات شوي دي. هغه پلچک سر سره رسېدلې نه دي. واوره نه تنلو وخت نږدې کېږي، هوا یخې دي، نو دا چې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېږي چې بند شي. ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوي دي. هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوي دي. نو جدي پاملرنه وکړي چې سړک کار بېرته شروع شي نو دا به ښه.
مولوی کریم الله او نور نورستانیان وایي د یاد سړک په وسیله دوه ولایتونه سره نخلول کیږي او څومره چې زر کې دی شي باید د بادی چاري بیرته پیل شي څو خلک لور پی خستونزو وژغورل شي. دوی زیاتوی چې په ولایت کې د پارون صداباد د سرک په سیر نوري زیاتې پروژې نیمګړی پاتې دي او باید چې د بشپړې دول پاره طالبان مټې را بډوهي. خو په نورستان کې چارواکي به وایي چې د پارون صداباد سرک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بانکونو پرانستل کېدو سره به بیرته خپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به مونږ کار شروع کوو او دغه سرک کار به انشاءالله ډیر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت مرکز نه کوم سرک چې شروع و شرقي نورستان سره نخلوي نو دغه سرک پروژه هم انشاءالله ډیر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرانې ولایت ته چې اوس هم د سرکونو د نشټوالي لامل ولسوالۍ له مرکز جلا پرتی دي او د نشټوالي په وجه خلک ستونزې ګالي. د پارون صداباد سرک چې ټول 110 کیلومتره وګدواله لري له دې جملې په شاوخوا 30 کیلومتره سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی وو چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه پلچکونه او نور شیان جوړ شوی او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی وو. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چارې بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لویری د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندری ویل پریشی او اوس دکانداری کوي. حبیب الله شباب چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې سندری وای په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین نه دی کړی. هغه د هلمند مرکز لشکرګاه په یو څنډه کې دکانداری کوي. شاغلی شباب وايي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته سندري ویل پرې شي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منستر راغلی نو ماته هیڅ هم نه ویل چې سندري وای او یا مو وای. خپل ځان سره مخبل د قضاوت کوي چې زه باید نور سندري ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندري هنرمندانو نسو ویلای او نه هم موسیقي ته اجازه و. نو په دې اساس باندې مې سندري پرې شو. اجازه خو زه فکر نه کوم چې ورته ولدی کې ولې تیر تاریخ هم سنگین کې مې وخت نو موسیقي به مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو شپاره سکولن رایسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نو موري شاوخوا یو لس کال مخکې د ستاره افغان په نوم د یو تلویزیونی شبکې په هنري روزنیس پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وای لدی ورسته غواړي ل موسیقي پرته ناتونه او اسلامي ترانی وای.
غوښتنه مده اسلامي امارت د مشرتابه څخه او لدی څخه داده لکه څنګه چې په جمهوریت کې وهونات زموږ زمينه مسايده و په دغه لدی په امارت کې مستوخت را کی د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او داسې یو استودیو داسې یو مېکونه چې په واقع را تر کې چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کړو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانې او د دیناتونو نتیا کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو او هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل ترنیول کېدو ورسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت ورسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بند شوه ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظر هر آمده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د زبی الله مجاهد دا څرګندونه ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي اریانا سعید د ازادي راډیو سره په ورستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
بم وریدل چې په کندهار کې مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي چې نور سندری نه وایي ځکه چې نشي ویلی. چمن ته د افغان وګړو د تک شمیر کم شوی دی. په وروستیو کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګېدو وروسته نور هیوادونو ته د افغان وګړو تک هم زیات شوی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته ډیری افغانان د بلوچستان د سرحدي شار چمن د لارې و پاکستان ته را داخل شوي دي او تیر اونۍ هر ورځ د اتلو څخه بیا تر شل زره پورې کسان و چمن ته راتلل. خو اوس د افغانستان بیا په خاصه توګه د شمالي برخو څخه د افغانانو و چمن ته د راتلو لړۍ بند شوی ده. په دې اړه په چمن کې یو موټروان حضرت علي وایي چې د طالبانو د لورې یوازې د کندهار او بولدک و خلکو ته و پاکستان ته د راتلو اجازه ورکول کیږي.
خلق خوست بالکل بند دی فوج نه لکی یا ته طالب نه لکی مطلب د کندارو د بولدک د سیم پر تذکره باندې راځي د خو اوریجنل شناخت کارت دی دا خو تذکره ده او پاتوس د نور خلک چې کوم دی ایراد او د کابل او د شمال د خلک چې دا بالکل نسرکل او د دې خو چې مطلب کوم د کوچو د پښن او د دې کوم ځلې خلک چې دا خو ته نسوشتل موږ په دابسان کې وړل خو هغه چې ول کوم یو هفته چانس ورکړي د خلک ډیر تنگ سره دوري. افغانستان حالات خراب پلو زکه چې داخلو ته چانس ورکړي زنان او مشمان دا ګرد روانو و دي خو د سر د بخلاص ووس دا جدي بالکل بند کړی دي په خو باندې دونه راشته چې ګزه دونه زین نه چې سړی کې ودرېږي.
بلغاړي ته د بلوچستان په سر د شهر چمن کې ډېر افغانان په یو کیم کې سره یو ځای شوی دي. په کیم کې زیاتره هغه افغانان دي چې خپل خپلوان لا وسم د پولي هغه غاړي ته یعنی په سپین بول د کې پاته دي او دوی د خپل خپلوان په انتظار په چمن کې د مرستو په تمه ناشتي. په دې ترڅ کې چې مکله و دغه کیمپ ته سترګې ورښکاره کړې نو ځینو بې وسو او لاچارو مېرمنو خپل مشکلات څه په داسې ټکو کې راته بیان کړل.
جنګو کاروبار نه دغه سره لو په طالبانو جنګو د حکومت سره نه پریزي کنه وشه کاروبار نه چکا نه سبا خوري کورنم ټول کورنم غلاګان و ولا چا ور ورته کوچا وشه شو را تخسیله د قندو جنال چا کړه پری خوځلې
بل ډک ډک کورنم پری شي دی بل مجبور سرال چارخ تا پکرامي جوړ کې بیا ورزو بل خو مټ بیر نیولې بل خو نه رکی غزای وس نو مو بيستريره نو مو شهر ز خپل کونډه يم شپږ اچمانه سره دي نیمه شاته پات نیمه راوشتي وس مش مجبور نس خاون لرم څوک ای ډوډي ګولم ولا را کی گئی دا کور کر ډوډي خورم گئی دا کور کر ډوډي خورم بلا د کور سامان یو جوړ نه جوړ یو خیمه یو پرش یو بيستري یو جیک چای بر بلا چې ست په واسه کیش اخر سره وک
چې لخه جنګوره خاطر سو به موږم واپس کیش خوست چای نه لرم د ډوډي پیسې ولای کلر دا ښنیان مې دی ولا ولا کی چای لرم نه خیمه لرم نه پرش لرم نه فزان چمن شاین لور ایران شت بزن چا واچو شپچ ز سرز و خدای ته خدای پرم دا کشنه ټول بیماراز یغن یخن
د دې افغانانو په وینا چې په افغانستان کې د طالبانو درتلو ورسته د دوی لپاره د روزګار دروازې بندي سوي دي چې لامل دوی و پاکستان پراتلو تاړ سوي دي. په دې اړه په غوښو د مزار شریف څخه راغلی یو شپته کلن کس عبد الله لیتا
پنځل سن لپاره په خپل کور کې او دا کا مقابل ټول راغلي د غریبان دلته پراته دي نه خمیل نه ترپال لري په میدان کې پراته دي ګرمۍ ته یو وای خو مرسته داسې کوشنی کوشنی بوجه راوړه دوه ورځې خلاص سو موږ خو بچهدار خلک نو هم وخوړل اوس دغسې ناشي وازه خو د هغو خلکو ښه وه چې هغه څه پیسې درلو دي موږ خو داسې غریب خلکو غریبي مو نه چلېده مزدوري مو نه چلېده نو دلته راغلو سو چا ته مزدوري وکړو مزدوران نه وو کاروبار نه وو نو داسې ټول ناست ول اول د خدای نه بیا د حکومت پاکستان موږ سره امداد وکي موږ راشه وږه تیږه ناشه چې شنست کور کې
په دې ترڅ چې مکله په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د ویان دی مرمن همیره سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې تر اوسه د پاکستان د حکومت له لوري د نوې افغانانو په اړه څه تګلارې نه ده ټاکل شوې چې لامل دوی هیڅ نشي کولای او چې کله د پاکستان د حکومت له لوري څه پریکړه وسی نو د هغه وروسته به دوی په دې ترڅ کې خپل ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د وفاقي حکومت له لوري په بار بار ویل شوي دي چې پاکستان نور د افغان کډوالو بوج نشي وړلی ځکه چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې لاله مخه 1.5 لک افغان کډوال استوګن دي او خپله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري څو ورځې وړاندې و سرکاري ټلویزیون ته په خپله یوه مرکه کې ویلي وو په کار دي چې نړۍ افغانان بې یاره او مددګاره نه پرېږدي.
د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو او په یاد لري چې له 2 تر 3 بجو پورې زرشنا اسمان لاندې خبرونه لرو چې نن پکې له افغانستان سره په بشري مرستو او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په باب خبرې کوو. خو اوس چې